مازدیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو په دې یو ساعت خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپریږي چې فریده سیالې کوربنه ده. خو لومړی خبرونه واورئ. د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنګلادیش ته تللي، څو له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو او د سوداګرۍ د کچې د لوړولو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي، دغه پلاوي مشري د دې وزارت مرستیال احمدالله زاهد کوي. د بیان له مخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل، د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ پیاوړتیا ده. د پلاوی همداراز هڅه کوي چې د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي، ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو په سبب سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وخت دی چې په ایران کې د نوې مشرتابه په لټه کې اوسو. ښاغلی ټرمپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه، په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د 30 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه کړې. هغه ویلي خامنه‌ای د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې ساری نه دی لیدل شوی، او له امله یې د هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخ کړی دی. اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړی چې هلته د مظاهرو پر مهال 3000 کسان وژل شوي دي. خامنه‌ای پرون د خپلې وینا پر مهال تور ولګاوه چې د امریکا ولسمشر د دغو اعتراضونو مسؤل دی، او دا چې ډونالډ ټرمپ په ښکاره د ده په خبره بلواګر هڅولی دي. رویټرز خبري اژانس د یو ایراني چارواکي په حواله ویلي چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15000 کسان وژل شوي. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر د خپل نوم له اخیستلو ډډه کړې، ویلي چې په 15000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د دې چارواکي په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نښتې او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوي. د ایران د بشري حقونو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه 3000 تر 15000 کسانو پورې د وژل کېدو راپورونه ورکړي دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر پر اتو اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړې. پر ټروت سوشل ټولنیزې شبکې د ښاغلي ټرمپ د بیان له مخې، پر امریکا د ګرینلاند د پلورلو تر هوکړې پورې به له ډنمارک، ناروې، سویډن، فرانسې، جرمني، هالنډ، فنلند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. هغه ګواښ کړی چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 15% ته لوړه کړي. ګرینلاند د ډنمارک یوه نیمه کورواکي سیمه ده. د ګرینلاند چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي، او د ولسمشر ټرمپ د مقررو غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول. ولسمشر ټرمپ څو ځلې ویلي چې غواړي ګرینلاند وپیري، او هغه ان د دې چارې لپاره د زور کارول هم نه دی رد کړي. ټرمپ استدلال کوي چې ګرینلاند د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتي ارزښت لري. د ګرینلاند په اړه د ټرمپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو کلک غبرګون ښودلی دی. او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مرکز کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړې او شپږ کسانې وژلي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي، له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي. دا اور بېګا ولګېد او لامل یې معلوم نه دی. د پولیسو یو چارواکي وویل چې شپږ جسدونه د کراچۍ ملکي روغتون ته وړل شوي او یوولس ټپیان هم تر درملنې لاندې دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړېدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویره لري چې ټوله ودانۍ به ونړېږي.
تر شنه آسمان لاندې
اسمان لاندې پروګرام ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ، لیران او پاکستان د کډوالو د پراخې ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې درې د بشري چارو همغږي کوونکي په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي، چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شي. له ایران او پاکستانه راستانه شوی افغان کډوال بل کړکیچ دی چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دی. بل پلو په ایران کې روسي اعتراضونه د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي او پر افغانانو اغېز وکړي. له دې سربیره نږدې درې میاشتې پوره شوې چې ګاونډي پاکستان او همدارنګه د طالبانو حکومت د تورخم لاره بند ساتلې او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته د تګ راتګ اجازه نه لري. دا چې دواړو خواو ته څومره تاوانونه اوښتي دي، د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي بیې څومره جګې شوې دي او همدارنګه دغه فقر او بشري بحران چې په افغانستان کې روان دی، خلک بالاخره یا په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مسیر کوم طرف ته سوق کوي. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو. قدرمن میلمانه را سره شته اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو پوهاند هر یو از رخشافزی و همدارنګه سمې ستانک سیدی، تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. استاد تاسو ستړي مشئ، مننه چې بلنه مو منله چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. له تاسو به په پیل کې واورم چې دغه ډول روستي تغیرات چې په سیمه کې راغلي دي، پر افغان سوداګرو لارې بندې دي او همدارنګه هلته په ایران کې لارینونه دي، هلته تګ راتګ او همدارنګه سوداګري په سمه توګه نه کیږي. دلته دننه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران دی. ستاسې په باور دا چې د افغانستان مسایل نږدې څاري، څه وضعیت دی او دغه اندېښنې چې راپارېدلې دي څومره پر ځای دي او واقعي دي؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو محترم میرما او همدارنګه درنو اوریدونکو ته، واقعیت هم دغه دی چې شرایط ترنګل دي او افغانستان د مشکلات تر څنګ خپل امکانات هم لري او تر دې دمه پورې له نیکه مرغه د خصوصي سکتور د افغانستان د زیرمې څخه مارکیټ چالان دی او کمبود پکې نشته دی او د ایران جنجالونه هم اوس په امنیتي لحاظ مخصوصا زموږ په ګاونډ ملتونو کې ختم شوي دي او وضعیت دې خواته روان دي چې دا ستونزې سره حل شي. ولې په هر صورت دا د پاکستان لاره بندېدل په افغان سوداګرو باندې ډېر منفی اغیزه کړې دي. تقریبا شاوخوا 9000 کنټینرونه زموږ هلته بند پاتې دي ترانزیتي لاره کې، نه یوازې د دوی واردات بند شوي دي بلکې همدارنګه د کنټینرونه چې د بهر څخه راغلي دي په ترانزیت توګه د پاکستان څخه تیریږي هغه هم په تبدیلېدلي دي او دا لویه ستونزه ده. شاوخوا تر میلیارد ډالر څخه زیات تاوان سکتور د افغانستان ته رسیږي او مارکیټ ته هم ضرر کوي. په دې چې دغه اکثرا خواړه دي، مثلا غوړي دي، مثلا شکرې دي، همدغه خوراکي مواد اکثرا دي چې د نور هیوادونو څخه د پاکستان له لارې افغانستان ته راتللي دي.
افزی صاحب، په دې وروستیو کې نه یوازې د طالبانو حکومت بلکې خپل افغان سوداګر مې دا کوله چې د پاکستان پر تولیداتو یا دغه صادرات چې واردات چې پاکستان ته کیږي یا څه چې پاکستان افغانستان ته راځي او څه یې تکاور باندې کمه شوې ده، اوس یې تاسو دغه تاوانونه یادونه وکړه. افغان سوداګر هم یې دا کوي چې ډېر تاوانونه ورته رسېدلي دي. درې میاشتې ډېر وخت دی، څو ورځې مخکې پاکستان حکومت وویل چې افغان سوداګر کولی شي بېرته خپل مالونه راوګرځي. څومره د اتکا کمه شوې وه په دې وروستیو کلونو کې؟
خو داسې دي چې دا ضرر خو شوي دي، اما ژوند خو په تپ نه درېږي. نورې لارې شته دي، مثلا د پاکستان هغه شیان چې پاکستان څخه راته ډېری دي ایران له لارې راته، اما متاسفانه اوس د ایران وضعیت چې کلکیچن شو موږ ته یوازې د شمال بندرونه پاتې دي. که چین بندر را خلاص شي دا به ډېر ګټور وي، ځکه چې چین دوی لوی مارکیټ دي هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره، او متاسفانه چینایان تر اوسه پورې دا توهم لیکلي چې دا زموږ پوله او بندر دوی سره خلاص شي. اوس مهال موږ د لری لار څخه ګټه پورته کوو او دا د افغانستان لپاره ضرر کوي. قیمتونه یعنی د سوداګرۍ قیمت لوړیږي او کاست آف بزنس په اصطلاح زیاتیږي او دا بوج بیا راځي په مستهلک باندې، په خلکو باندې چې پخپله هم ډېر وس نه لري. په دې خاطر زمونږ وړاندیز دغه دی چې بدیل دي واردات دننه په افغانستان کې تولید شي او دا امکان شته او نیک مرغه تر ډېره بریده پورې افغانان دا کار تروسه ترسره کړی دي او په ډېر اقلامو کې موږ خودکفایۍ ته رسېدلي.
مننه استاد، بیرته درته راګرځم. ستاسو سره تاسو هم ستړي مشي، مننه چې تاسو هم بلنه ومنله پروګرام کې را سره ګډون کوئ. لکه څنګه چې افزیس بیا د ونو وکړه د نن د افغانستان د تولیداتو امکان شته، خو د ایران او پاکستان سربیره د افغانستان نور ګاونډیان هم شته. کوم ګور د افغانستان په شمال کې د چین علاوه افغانستان نور ګاونډیان لري او د برېښنا ډېره برخه له دې هیوادونو راځي. آیا د دې امکان شته چې د طالبان حکومت یا افغان سوداګر خپل مارکیټ د پاکستان او د ایران پر ځای باندې دغه هیوادونو ته انتقال کړي؟ بلې، موږ کولای شو تاجکستان، ترکمنستان یا د ورته هیوادونو نه دغه ډول صادرات او واردات ورته ولرو؟
سلامونه ونې کې هلي مېرمن سیال تاسو فلمنه کې چې به ټول قدرمنو اوریدونکو ته بالکل په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ظرفیت شته. نه یوازې دا چې څنګه کچېرته په باندې کار وسی یو خپل مارکیټ په باندې مشبوکو، حتی د امکان سره څنګه صادرات ولرو په ډیرو مواردو کې. او د ولسمشرغني د تلاشونو په سبب باندې برالاوه د ترکمنستان او د ازبکستان، قزاقستان د وړو لپاره یو لوی بدیل سه او په ډیر ارزانه قیمت باندې له غزه واردات کېدل د پاکستان د کیفیت د وړو د بدیل. او په ډیرو اقلامو کې دا طرف د موږ لپاره یو ښه بدیل و. اما له دې ونه وراخوا مهمه دا ده چې په افغانستان کې په خپله باندې په 2014 کال نه وروسته تر 2020 کال پورې په دننه کې زیربناوي جوړې سولې د لپاره چې زموږ په خپل هیواد په خپل خو د لګي صنعت وده وکړي. صنعتي پارکونه جوړ سول د کابل په شاوخوا کې د څلورو لویو صنعتي پارکونو لپاره هغه اولی کانسپټونه او ډیزاینونه، حتی زیربناوي د باریکاب صنعتي پارک تقریبا د 1500 فابریکو لپاره آلته پکې ځایونه جوړ سو، سرکونه برق ټول هر څه تکمیل سول، حتی نمرې وویشل سوې تجارانته د سلوبي صنعتي پارکو. او پاندې ډول باندې په لسګونه باندې نور په هرات کې، په ننګرهار کې، په کندهار کې، مزار شریف کې د صنعتي پارکونو لپاره امې ډیزاین اوس امې هغه فیزیبلټی ستدي اوس ولاته امکان پذیري ټول ورته برابر سوی. اما متاسفانه د افغانستان د جمهوری نظام په سقوط باندې په افغانستان باندې څه وډاله حاکمه سوله چې هغه انساني او بشري قوه چې د کار د تولید لپاره د مارکیټ لپاره ضرور ده، متاسفانه هغه په دغه پروسه کې له هیواده وویستل سوه. کومه د خامو موادو او د منابعو امکانات لرو، بشری قوت لازمه ده متاسفانه هغه فرار کړل اسول افغانستان. او از دغه خوشبینی سره موافق نه یم چې په داوسنی شرایط لاندې موږ دې وکولای شو افغان سوداګر دې وکولای شي یا
و بخی ستنګرسپ و بخنی سره ستاسو خبره قطع کوم. تاسو د منابع بشری منابع د ونه وکړه چې په افغانستان کې په کافي اندازه نشته. موږ کچیرته خزینه محصولین لرون، دغه الکان کوشته پانتونونه هر کال فارغيږي، کاغه په بر اره برخه کې وي، دوی نشي کولای دغه تشه چې په تیرو د سقوط سره رامنځته شوې ده د ظرفیتونو وتلې له افغانستانه دوی ډکه کړي، یا د خلک د کار نشتنه سره ټکوي دوی په کې ځای پځای شي.
دلته څو مختلف بخشونه دي مېرمنسیال. یو برخه خدا ده په عموم کې کله چې موږ د حکومت پالیسی جوړوي او هغه ځایونو کې چې خصوصي شرکتونه یا عام وګړي توانۍ نه لري، حکومت په جمعي توګه باندې دی او قوي قوی په صفات راځي او سرمایداري کې او هغه دارته نصاب باندې په کریکولام باندې لنړیوالو سره نړیوال پونتو سره په اړیکو باندې د حکومت وظیفه ده چې دا مطلق صفر څه وي نه وځي صفر څه وي دا بلکې موږ ګورو چې د تسلاتو وزیر راځي او هغه وایي چې معیار جګړې او معیار د زیاتو بمونو چودل دا مسایل لیکنه راځي مثلا یو څوک راځي په پانتون کې په مکتب کې یو اقتصادي تیوري تشریح کوي یا یو ساينسي تیوري تشریح کوي هغه راځي د بول کیږي نو یو دا برخه ده چې په عمدي شکل باندې د نصاب تخریبيږي شړیږي د خلکو امیدونه او ارزوګانې او تشویق او ځپل کیږي بل برخه ده چې کله چې دغه طرف کم شي او یو بدیل ورته جوړ شي چې هغه دیوبندي نصاب ده تشویق داسې معیار داسې چې هر څوک چې په دې نصاب کې وي هغوی ته عاجله توګه باندې د ژوند امکاناتو برابرېږي په طبیعي شکل باندې امر خواته میلان زیاتیږي او اوس موږ تاسو ته خبرې کوو چې په څو څلورو کلو کې تقریبا 20,000 تر 25,000 مدرسې جوړې شوي دي دا یو بدیل انتخاب شوی نو دا برخه چې دا حتی که پانتونونه موجوده موسیقي پانتونونه کیفیت به نهایت ټیټ شوی ده د کنکور اشتراک له 3,000 شاګردانو نه 8,000 تر ټیټ شوی ده په درې لکو کې یو سلو 50 بینجونې وي کنه که 50 څه دی ونیسي یو لکو 50 خو الکان وو نه یو لکو 50 نه هم 8,000 تر ټیټ شوی ده نو موږ ګورو چې کال په کال باندې ورځ په ورځ باندې دا قوه ځپل کیږي دا لمنځ وړل کیږي د فائدې کیږي او په داسې یو شی باندې بدلیږي چې یو څوک به سند ولري اما د هیڅ کار تولید ظرفیت نه لري
یعنی مهارتونه چې اړتیا دي په دې برخه کې چې هغه وکولای شي وقتا د افغانستان اقتصاد په کو دروي هغه په ځوانانو کې نشته ده او دغه برخه کې هغه کسان کار کوي چې مسلکي نه دي مننه ستاسو صاحب افیدي صاحب که تاسو ته وایم مخکې مو د تولید یادونه وکړه چې د افغانستان د نن ظرفیت شته چې تولید وشي دغه تولید چې تاسو یادونه کوي په کومو برخو کې وي ځکه موږ کلونه د افغانستان په منابعو باندې په معدنونو باندې همدارنګه د افغانستان په تیلو په ګازو باندې په ځانګړې توګه باندې خبرې کیږي خو هیڅ د سیو نتیجې چې واقعا افغانانو ته ګټه ورسیږي نشته ده دغه تولید په کومو برخو کې کېدلای شي
اول خو باید تاسو ته وکم چې د اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ضرورت لري وکړه چې دا مناسب سیاسي بستر نه وي او په این زمان کې امنیت ته ضرورت ده مخکې د مثال په توګه د بین المللي مرستې افغانستان سره ډېرې وي اما څه شتون نه درلودل امنیت نه و د یو ولایت خپل ولایت ته تګ ډېر مشکل و د نن په ښارونو کې هم اختطاف او نور شیان زیات وي په دې خاطر دا خپله یو لوی خند و د اقتصادي ودې په مقابل کې او په این زمان کې دا د سوداګرو د مالونو لپاره هم ډېره ستونزمنه وه چې یو ګشت حکومت ته یې مالیې ورکول یو ګشت په لاره کې دوی مالیې ورکولې دوه ګشته دوی ورکول مالیې او دا تولید بالکل په تب درولي وو اوس مهال که چیرې هم څه شتون نه لري دلته خارجي مرستې نشته دی د صندوق بازسازي افغانستان سره هم مرستې نه کېږي یوازې د بشري مرستې لپاره یو څه ملل متحد پیسې ورکوي او افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري په داخلي منابعو باندې ولاړ او دا د ضرورتونو د رفع کولو لپاره کافي نه دي او په این زمان کې زمونږ د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 سلنه ده او په این زمان کې د کډوال د خارجي افغانستان ته تقریبا 2.3 میلیون نفر په داتیر سلور کال کې تقریبا 3.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي او دوی هم یو بوش دی یو باد دی په غزي اقتصاد د افغانستان باندې نو په دې خاطر مشکلات زیات دي ولې په این زمان کې څو شیان زوای درس وکم چې سره له دغه جنجالونو اوس مهال په افغانستان کې په هیڅ ځای کې قاطی نشته دي هر شی په هر ځای کې پیدا کیږي او د ولایت ترمنځ تګ او راتګ په نورمال توګه جاری دي
او خصوصي سکتور د افغانستان د ټول د ثابت او دوراني پانګونې همدلته کړي دي. دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د انرژي برابري تیل ګاز د ټول انحصار د دولت نه دي. هغه ټول د خصوصي سکتور په همت کې دا کار شوی دی. اوس په خندود د بدخشان یا په دیرو د روزګار هشه پیدا کېږي. دا چې خلک قدرت د خرید نه لري همدا د خصوصي سکتور وظیفه نه دي چې د انفراستراکچر جوړ کړي او رفاه عمومي لپاره ور ودانګي. همدا چې دا ځای د کار جوړ پیدا کوي دا په خپله ډېره سخته توره ده. اوس مهال شپږ زره کارخانې لرو تقریبا شاوخوا، اما برښنا کافي نه دي. نشو کولای چې په بشپړه توګه دغه کارخانو څخه ګټه پورته کړو. د درې شفت پر ځای مثلا موږ یو شفت کار ځینې اخلو او دا اقتصادیت د کارخانې راټیټي. اما په هر صورت د کارخانې شتون لري، د کار کوي او تقریبا یو سلو درې او یا قلم اجناس د ویج یا مثلا د نوشابي غیر الکولي او دا شانې که افغانستان بکر خود کفای دی حتی تقریبا سوال زره کارتن په ورځ کې موږ صادرات لرو منځنۍ اسیا هېوادونو ته. اوس موږ کوکولازي پسیکولازي او یو تعداد نور د کریستال اوبه هم ځي د ښه کوالټي خاونده. نو اما دا کافي نه دي، پرمختګ شته ولې کفایت نه کوي. او اساسي ستونزه یې انرژي ده. مثلا بشپړ برښنا کامل نه لرو. که دا وای افغانستان کولی شول چې مثلا لکه ستاسو اشاره وفرمایي ورته د دې تیل او د ګازو د پروسس لپاره دلته په افغانستان کې امکانات شته. تاسو یې وایاست چې موږ په کال 2011 کې دا لړۍ پیل کړې وه او ایتالیا سراسري شرکتای نفت او ګاز د افغانستان چاغه وخت کې مسؤلیت زما په غاړه وو. موږ د دې آزادې اتحادیې څخه 1.3 میلیارد ډالر سهم تعهد اخیستي وو او په دا سیرینا هوټل کې د یو ریفاینري جوړولو لپاره موږ خپل دریځ اعلان کړ. حکومتي چارواکي هم شتون درلودل او هغوی موږ سره ژمنه وکړ. اما متاسفانه وروسته بیا خپل حکومت په کال 2015 کې قرارداد چې موږ وطن ګروپ او چینایي شرکت سره یې درلودل چې موږ ته خام تیل راکړي هغه کاندې اوس خو واخیستل. هغه قرارداد زموږ په هوا کې پاتې شو. که نه زموږ تعهد همدا چې په کال 2011 کې افغانستان 2.5 میلیون ټن تیل او 15,000 کریل او په عین زمان کې پولیتیلین او نور روغنیات د موټر دا شیان تولیدول، متاسفانه دا نه شو. اما اوس هم دا امکان شته په بقوت توګه موږ کولی شو چې د تیلو د وارداتو پر ځای یا د ګاز د تیل تولیداتو پر ځای نه یوازې وارد نه کړو، بلکې امکان دې شته چې موږ خپل د زیرمو په پرتله کولی شو چې صادرات هم وکړو. یا د اوسپنې شیان چې تقریبا 2 میلیون ټن په کال کې موږ ضرورت لرو دا کولی شو د نه په افغانستان کې تولید کړو. یعنی داسې معدن موږ لرو مثلا جګک معدن 2.9 میلیارد ټن سلري که 1000 ټن په کال کې موږ تولید کړو 10 میلیون ټن دا د سل کال لپاره یوازې دا معدن کفایت کوي.
افیزی سه بلو بخی سه خبرو که مداخله که وما تاسی چی ده انرژی ده اونو وکڑا پا دی رستیو که فکر کم ده 2015 کال رستی میاشته ویش طالبان حکومت اعلان وکڑا چه چنائی شرکتونو سره دا مداریا د نفتی حوزه قرارداد لاسلیک کړی دی چې دوی به دغه تیل اخراج یې یو ګازو برخه کې همدارنګ د مس د مس اجیګاک دی دونه وکړه د دې قرارداد هم شوی چې نه شرکتونو سره خو ډېر جزئیات نشته دا چې دا شرکتونه څه کوي څنګه خپل کارونه مخ ته وړي. نه د طالبان حکومت څه وایي او نه د قراردادونه داسې خاص جزئیات رسنیو ته راځي. فکر کوي لکه څنګه چې لازمه ده د دغې ماتنونو استخراج روان ده یا څنګه چې لازمه ده هغه سي ګټه افغان ولس رسیږي.
او وخت تاسو کوم چې هغه چینایي شرکت سره چې اول خو یو بل هغه دولتي چینایي شرکت سره قرارداد و چې هغه وطن ګروپ هم ورسره شریک و 10 سلنه هغه خو د اشرف غني په وخت کې ختم شو. او بیا وروسته دوی په یو کوچنی شرکت چې دا په اورومچي کې ثبت و هم د سینکیان په ایالت کې هغې سره دوی قرارداد وکړل چې دا د دوی پانګونه تقریبا 550 میلیون ډالر او
اما هغه اصلي اولی شرکت تقریبا $11 میلیارد پانګونه ژمنه کړې وه چې هغه بیا نه شو، هغه ختم شو. ولې دا دوهم یې هم خپل تعهدات ترسره نه کړل؟ تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دا قرارداد هم فاسد شو، او اوس مهال هغه څاګانې څخه تیل استول کېږي. هلته یو کنسرسیوم جوړ شوی دی، دا زموږ همکار او دوست ملګری ښاغلی حاجي شرشید کریم خان هاشمي چې اوس مهال رئیسي اتاق تجارت دی، د یو کنسرسیوم جوړ کړی دی چې تقریبا 400,000 تنه د ډیزل تولیدی دی، د تیل خامې داخلي څخه، او یو مقدار هم مازوت تولیدی چې هغه مازوت بیا صادري ازبکستان او قزاقستان ته. دا اوس جریان لري. ما په خپل د اماراتي شرکتونو دا کار کوي، او بیا خرڅوي زموږ په همکارانو باندې، او دوی بیا په خپل دفاعیګانو کې چې کوچنی کوچنی دي او ډېر غټ نه دي، خو بیا هم دوی کولی شي د 1,000,000 تن ډیزل تیر میلادي کال کې دوی تولید کړي وو. دا ښه دی، یو کوچنی ګام دی. په دغه کله زموږ ژمنه هغه وخت کې دا و چې د 2.5 میلیون تن باید تولید شي، داخل یوازې تیل او ګاز او نور پولیتیلین هم تولید شي، بیا هغه تر څنګه کرل تولید شي د سړکو د جوړولو لپاره ډېر ګټور دی، موږ باید وارد نه کړو. اما په نور ساعتو کې هم یو بل مشکل دغه دی چې ځینې تولیدات زموږ چې دي بشپړ نه دي، یعنی موږ نیمه پروسس شوي شیان دي، مثلا ایران څخه او نور هیوادونو څخه واردوو، دننه په افغانستان کې بیا بشپړ پروسس کوو. اوس چې هلته هم بیا ترینګل شوي دي، ډېر کارخانې زموږ هم بیا نشي کولی چې تولید خپل وکړي. دغه لپاره ډېر دغه لوی اساسي کارخانې ته ضرورت شي، یو کارخانه د زو دي اهم چې یو 10 میلیون تن یا 15 میلیون تن باید تولید وکړي، او دا ریفاینری د تیل او ګاز چې د ملي تولید هم ضرورت هم تولید کړي، او په عین زمان کې د صادرات لپاره هم باید چمتووالی ولرو. دا باندې باید ترتیب شي.
حافظ صاحب، څنګه سم په تمه د کلند راته وایي په افغانستان کې داسې ظرفیت شته چې په دغه دوه برخو باندې تاسو یادونه وکړه، ځکه چې اوس امنیت شته، سرمایه ګذاري وشي، یعنی افغان سوداګر راشي په دې باندې کار وکړي، ځکه داسې وړې وړې فابریکې په افغانستان کې شته چې د زو بیاهن په برخه کې کار کوي.
بل څه
د پښتنه تاسو ته راځي؟
دا شته دی، دا اوس مهال هم جریان لري. دا زموږ په اتاق تجارت او سرمایه ګذاري او اتاق صنعت او معدن کې ډیر هلې ځلې روانې دي چې د یو لوی ریفاینری لپاره دوی کار وکړي. هندي پانګوال راغلي ول، دوی سره ملاقاتونه وکړل او ځینې نتایج ته ورسېدل، او په خپل لنک مرغه افغانان په خپل د شتمنۍ لري. او موږ هلته دا وړاندیز کړی و چې د سامي شرکت جوړ شي، چې هر څوک به هر کې میشته افغانان دي، که دننه یا خارجیان، هر څوک کولی شي چې مثلا هدا خل هر څام زر دلوي، هر څوک وسس خپروي چې اوس هم پکې واخلي. دا امکانات شته دي، کار روان دي، هم دی اوس باندې دی زو لوی کارخانه لپاره، هم دی هغه تیل لپاره. خو مخکې موږ دا ټول شیان تکمیل کړو، هغه خو هغه فیزیبلټی استدی هم شته دي، پلانونه هم شته دي، او هغه افرونه موجود دي چې موږ د دنیا څخه د ماشینري رانیول. اوس متاسفانه چون افغانستان پر رسمیت نه پیژندل شوی، په دې خاطر هغه های ماشینری مونږ باندې دوی مستقیما نه خرڅوي. دا یو معنی شته دی چې باید په هغه باندې یو لار ورته پیدا کړو.
مننه کورودان. څنګه چې په کتاب سره ته وایس، لکه څنګه چې افسیسیا بیا د مونږ کړه د افغانستان دننه د لوی فابریکو د جوړول لپاره کار روان ده، او ظرفیت هم د دې شته چې په افغانستان کې د تولید وشي، تر څو د اقل د کومې تکاشې افغان سوداګر یا افغانستان پر ګاونډي هوادونو لري لدی راکمه شي او یو څه خلاص شي. ساسي په باور د امنیت سربیره چې په افغانستان کې امنیت نه و او سونز منو لکه څنګه چې فزیسه بولی، یو ولایت نه بل ولایت ته سفر کول، تاسو په غي وخت کې کار کړی، د امنیت نه علاوه نور څه سونز و چې په غي وخت کې ډیر پرمختګونه شو، او اوس چې امنیت راغلی د لام سونز پر ځای دی؟
مننه سیاسي اول خو دغه یو نوشان د امنیت نشټوالی لومړی پښتنه باید ټول افغانان دا وکړي چې امنیت څه خراب کړی وو او په څه دلیل خراب کړی وو کنه کله که چېرته موږ یو مخاربه قوه لرو چې هغه راسي د هیواد د رفاه مخنیوي وکړي او د هغه لپاره خندونه جوړ کړي او وروسته موږ فکر وکړو چې هغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي او به موږ توقع کوو چې د دې قوې لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ، نه په عقلي لحاظ، په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیفه قوت نه د یو مخاربه قوه یو لوړ ځای ته بوتل شي او ګرې توقع دا وسیږي چې دا کار ورکوي دا موږ په خوالي باندې ده. لومړی دا او دوه خبره دار چې افغانستان سي بوله چې د افغانستان اوس سکتور کې توانه ایستاله او هر څه کې دي کافي نسته ده، اما متاسفانه خلک د خرید قوت نه لري. دا په خپل یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خرید توان ولې نسته ده چې په ټول دنیا کې چا خدا داوا نه کړی چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د غواړو کمبوته د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایدار مملکتونه لرو او راوړلې دومره ډېر سخت کار نه ده، اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې خو په تیر کې هم مشکلاتو او اوس هم د ژوند کیفیت یو له معیارونو نه داسې دغه په اساس باندې باید موږ وګورو. څلور کاله مخکې د افغانستان خلکو حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله او د فامیل نه یو دوه کسونو وظیفه درلودله، کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و. اوس وروستنۍ شمېرې ښیي زه له دې سره مخالف یم چې افغانستان سي بوي موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نسو پټولای. اتن میلیونه خلک، اتن میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمېرې موجود دي، تحقیقونه په باندې سیل معتبر سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره اتن میلیونه خلک کور سره موجود دي. شل میلیونه تر 25 میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. نوی فیصد تر پیندنه این فیصد طولانه بیکاره ده، ایس کار نلری، پا کور بانی نسته دیگه وقت هایی که نه تنها میرمنه سری نران مهاجرین دی افغانستان لپاره یو سرمایه گنل که دلا و یو سرمایه و او پا داتی رو پا ورسته و لسو کلنو که لدوازر و شل پوره موګه په دې باندې فعال ډول باندې کار کاوه چې مهاجرین په خپل وخت باندې راوګرځي او موګه د دوی لزرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو ځکه دوی آلته مهارتونه کسب کړي او تحصیل نه کړي او تعلیم نه کړي او هغه موګه د افغانستان په ګټه باندې بلل دي لپاره کمپاینونه. اما اوس ولی موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده، د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په توګه ولرسو او هر وړکای حرکت په افغان ټولنه باندې به نهایت تاثیر لري او افغانستان ډېر څه لاسته ورکوي. کله چې موږ د مدنونو ظرفیتونو ته راځو، د مدنونو ویستل دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. که طالبان چې کوي هغوی خو خپلې پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کوي، خپل دینونه کوي، اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري مدنونه دی ولس سرمایه ده، نه یوازې د وسنی نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، په دې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټ ته او لیلام ته اماده کړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان مدنونه په لیلام باندې اچول شوي دا ملي خیانت ده چې طالبان یې کوي، او په دې سره که چېرته د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې له دوی سره به محاسبه کېږي ستاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وي. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجوده وي، نه د ولس خواښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یوه خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنونو باندې کار شوی ده. څه رقم کار کې شوی؟ یوازې په زغالو باندې په بې پېشینه په بې نهایت بې رحمانه ډول باندې په باندې کار شوی. هغه د دې لپاره وو پاکستان کې د برق بل د کور له کرایې نه پورته شوی وو. د پاکستان د دیفالت سره مخامخ وو، اقتصادي کلاپس سره مخامخ وو. IMF ورته نور قرضه نه ورته ورکوله. دوی را پاتې دله بل د انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل کړه. که یوازې دغه مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره موجود نو
که زه ستاسو خبرې یو څه را لنډې کړم، ستاسې د خبرو هدف دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی یو خصوصي سکتور چې مخکې افزي سبیات کړو دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاروي او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې. همداسې ده
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایه نه ګڼل کېده او ګڼل کېږي، اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د معدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده، په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري. اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای د کار ته خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي.
مننه. افزي ست تاسو د ستانګزي سره به د خبرو سره څومره موافق یاست؟ واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خود خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض دارم که زه خو د خصوصي سکتور د افغانستان ډېر کلونه مسؤلیت می په او اوس مهال هم هغوی سره خواخوږي لرم، هغوی سره ارتباط لرم او د هر سره په تماس کې دي. زما له نظره زما یو کتاب شته اکانومیک پاتریوتیزم، وطن پرستی اقتصادي، او هغه وطن پرستی اقتصادي ما د خپل همکارانو په اړه لیکلي، او هغه دا دی چې یو نفر مثلا میرویس عزیز او تک $100 سره ورغلی خارج ته ول د پښې ګټلې دي، راغلی دی په افغانستان کې بم جوړ کړی دی، دا کوم ځای خیانت دی؟ دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دی او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برېښنا لپاره دی ژوند کړی دی چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي. یا بل زموږ همکار په یو 500 وادونه کې دا نشته فنان دی بزنس لري، تجارت لري، فابریکې لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادی، او دا حکومتونه راځي او ځي ول خلک په خپل ځای دي، هیواد په خپل ځای دي، او کله چې ملت په خپل ځای وي هغوی ډوډۍ خوري، هغوی کالي ته ضرورت لري، هغوی سون مواد ته ضرورت لري او نور شیان ته ضرورت لري، ساختماني مواد ته او نور شیانو ته. نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان تر سره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په اړه تجارت وکړي او خلکو ته خوراک وویشي، او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي. او د دې میړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت، ټول زموږ زیرمی 5000 ټنه زیرمی وي چې هغه هم روسي ټکنالوژي او ډېر زړي وي، د تنګې تیلو څخه چې راوتلي دا ټول کالي دي د تیلو بوی کېدل شینده. اوس مهال ډېر مدرن تنکونه تقریبا 4000 تنګې تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې د جوړ شوي د ټول خصوصي سکتور د افغانستان په همت کې شوي دي. او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوي دي مخکې ورکړل شوي دي، لوی معدنونه مثلا معدن د مس د عینک تقریبا 3 کاله کېږي چې په قرارداد ورکړل شوي دي، او یو تیګه پر بل تیګه باندې تر اوسه کې ښودل شوي نه دي. دا قرارداد دی او مدیریه هم مخکې همدغه سی وو، او هغه اوس مهال په خپل د افغانستان نکی او د سوداګر زمونږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت کې شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي ته په خپل ریفاینری کې دا پروسس کوي، او دی وارداتي تیل پر ځای دی هغه څخه ملي ضرورت رفقيږي 3000 ټنه تقریبا د ډیزل 0.5 په نوم یې هغه تولید کوي په افغانستان کې. دا خو ملي نه افغانستان دی، دا خپل معدن په خپل دوی کې دا چې پیسې به څلور مصرفيږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دی. چې دا شفافیت څه کنهشته دی اوس کوم ارز وکړ چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دی، په د معدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دی، او د
ګمرکي محصول دي. نور حکم بل عید نشته دی او هغه مرستې چې تقریبا یو پیړۍ افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي. په دې خاطر ما عرض وکړل چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لرو. د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي. افغانستان د یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بین ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بېقشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه نه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطنپال خلک دي، په هیڅ شاید په هغه کې یو تعداد مفسد خلک هم وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي، علل اکثر خلک دي، پاک خلک دي. او د افغانستان اقتصاد چلېږي، دا شپږ زره کارخانې چې دي په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطنپالنه ده. دې خاطر زه د سنګل صاحب په نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړې زه موافق ورسره یم.
مدنه کور ودان سنګل صاحب کې چیرې تاسو دغه په اړه ته وایست د کډوالو موضوع په اړه باندې د موضوع نو یو سره ووزو. تاسو یادونه وکړه چې کډوال پخوا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی، د لاو دوی په پاکستان او ایران کې و واقعا په بیلابیل برخو کې زده کړې کړې دي، خو چې افغانستان ته راستنه شوې. افزي صاحب یادونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې یو بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده، لدینه وړاندې ډېر خلک بیکاره و، دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکار خلکو ور اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنه کې ادغام کو او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفاده اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري، یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زه ورته د اهمیت په سترګو باندې ګورم شاید ماته ډېر مهمه ده، زه په دې په اهمیت باندې څنګه. اما یو خبره باید مونږ په نظر کې ونیسو، مونږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لیلامسي او هغه پیسې د راوستل چې د افغاني ټولنې د سرکوب کولو لپاره د ګټه ترې واخیستل چې مونږ وایو چې مونږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرفېږي. دا اخلاقي مسله ستا ده، د دې چې باید مونږ خصوصي سکتور پکې متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیسه او د موږ ټول کډرونه په دې باندې کویږي، ظرفیت د کار، ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده چې چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري، له خارجي رسمیت نه هغه یوازې خصوصي سکتور ته چې ګټه پکې رسیږي هغه به ترې نه پرېږدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ولري، خلک مشروعیت ورته ورکا. که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارنټي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان اتلس کلو پورې عمر رسېدلی، که له اتلسو کلو پورته ټول افغانان شپه ورځ څلیر ساعته کار وکړي، درې شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده او دومره اندازه باندې منابع شته دي او دومره اندازه باندې ضرورت ده. په دې کې افغان مهاجرین له پاکستان، له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره سره یو مهمه منابع نه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي، د دیوبندي چړیان راغلي اوسېږي، په افغانانو حاکم کړل شوي اوسېږي، او فکر لدینه چې په اقتصادي والده په اقتصادي فرصتونو باندې، تولید باندې، مارکیټ باندې، روابط باندې لدینه د افغانانو فکر راوستل سي او په دې کې بند کړئ سي چې تشناب ته ننوځي اول پیپ کې دي که چا په کې دي، او په دې او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي. په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کیږي، او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی، په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفیږي. له داسې یو حالات کې موږ نسو کولای، په داسې حالات کې هر نرای شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده، افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو ورو نږدې کوي، ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه یو خدا چې مستقیما له هېواده ووتله، هغه نبوغ، هغه ابتکار، هغه قوت چې په نوي نسل کې موجوده و چې دوی دې وتوانېږي ابتکار دې وکړي، خلاقیت دې وکړي، او د دې ذهنونه دی واده وکي هغه هم هر ورځ وزن کیږي هر ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلیږي
په بخنه سره کده حکومت له سطحې لګ د موضوع راوړه کو خای حکومتونه کطالبان د کتر جمهوریت یا لاغه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لویه کچه باندې زمينه نه ده برابر کړی چې خلک کار وکړي یا لکه څنګه چې تاسو یاد ونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي لدې ګټه واخیستل شي خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې کار پیل کړي علاقه شته او ضرورت ده تر ټولو مهمه ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي دنده د افغانستان
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانی چې تخل ځان په جوړونه باندې هداقل درتون کله لپاره په باندې کار وکړي او زه ځوانان تشویقوم چې مهارتونه زده کړي خپل وخت په طرف باندې مصرف کړي اما متاسفانه مرمنسیال په اوسني حالت کې په ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول سی او سیږي په داسې حالات کې د امید ترک نه لیدل کیږي یو برخه ده چې هر څومره زړه چې کیږي هله کلاس په کار سي او لارې پیدا کی مناسبه لارې پیدا کی دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامیز شکل باندې په عقلاني شکل باندې لدی مشکل نه ځان وباسي اما بغیر له دې نه چې ترته موږ ولسته وي تاسو په خپل کار کولای شئ او هغه په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل دی دوی دا مشکل د ځوانانو نه ده مشکل د خلکو نه ده مشکل په دې باندې حاکم کړلای شوی یو سیستم ده چې دوی تباه لپاره ده زه نسم کولای متاسفانه دا امید چاته ورکم چې کولای شي یو څه وکړي از کار څه مزي تلاش وکړي دوی خپل ځان ته بزوريږي اما مشکل دوی نه ده مشکل د پاسپورت باندې تحمل شوی ده
مدنه افسي صاحب کله چې دغه پاپا ایران کې لارینه پایل شو لاو دلته پاکستان کډوال ایران کډوال دغه هیوادونو ډیر شمیر افغان کډوال اخراج کړل دوی افغانستان ته راغلل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیو کې سخت بدلون راغلی دی او سوداګرو باندې ملارې تړل شوې دي دلته کله چې لار وتړل شي زه خو د خپل شاید و ما چې په ورځ بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و ایا همدغه سی په د فتنی توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي ک نه سوداګرم بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره توان کوي
او سوداګر خو مخې د مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه ای منصفانه ګټه ای دا خو مشروع ده دا خو منل شوی خبره ده که دا ګټه نه خو بیا سوداګر زوري وکي خو همدغه د دې د کورنۍ د چلولو لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی چې دا مشروع ګټه منل شوې یو خبره ده ولې ځینې خلک شته چې هیڅ خلک دی هغه امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل د جیبود د کول لپاره ګټه پورته کړي ولې دا ډېر استثنا دی دا قاعده نه دی علاوه اکثر خلک چې دی ډېر یو کم ګټ سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقې جالیه بولي او فکر کوي چې دا سنت دی پیغمبر دی نو ډېر په ژوندتیا سره خپل کار ترسره کوي یعنی صدقه را خدمت کوي اما محتکرین او ځینې خلک هم شته چې د اوضاع څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کې پیدا شي دوی خپل دی جیب په فکر شي دا هم شته دی اما قانون هم باید دوی سره برخورد وشي او چلند وشي ولې دغه خلکو لیکن مرغه پیدا د دغه خلک ډېر کم دي په افغانستان کې
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره د طالبان د حکومت ستونزې دي په ځانګړې توګه پاکستان سره او ایران کې لاریونونه دي بل هل لار افغان ولستا او افغان سوداګر ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی یو نړیوال په افغانستان کې د لوګي خبرداري مرکې د اقل یو لنډ مهاله هل لار وي چې هم افغان سوداګر ګټه وکړي او عمل ته افغان ولستا خوراکي توکي د لاسرسي وړوي
خو دا خو جریان لري دا چې یو لار بند شي بل لار چې ګرځي
ما هم مخکې عرض وکړل چې دا یو جغرافیایي جبر دلته شتون لري چې مثلا لنده لاره د افغانستان او هندوستان ترمنځ هماغه مځکنۍ لاره د پاکستان ده او همدارنګه د بین المللي اوبو لپاره پل لار موندلې کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده دا چلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه ضرر رسوي اغیزه کولی شي ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی اول دا چې دا زیرمې کوم چې وی دي سوداګرو په ګودامونو کې مال نه دی هغه کسه هم موږ دولتي ستراتیژیک زیرمې نه لرو یوازونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت نیو ضرورت لپاره دی زیرمې لري چې ستراتیژیک ذخیره په نوم یې دي هغه شی نشته دی په افغانستان کې نه پخوانی دولت کې نه اوسنی دولت کې شته او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمني ولري چې دا کار ترسره کړي اما لنی که مرغه دا خصوصي سکتور د افغانستان د سون مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونو لري او د ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شیان شته دي په همدې خاطر دا انان منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه ولې په وګمال کې او منځمال کې دا ستونزمن دي او د هغه لپاره اوس خو منځنۍ شیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوي د چین مالونه راځي د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخليږي او د ترانزیت د پاکستان په تر درېدلې دي او ترانزیت د ایران هم تکړه دي ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري او په دې خاطر ما ولاندې زم دغه چاوا خو د ملي تولید باید زمونږ هغه تور شي چې بدیلي واردات د نن په هیواد کې تولید کړو او دا چې کوم حکومت تلته حکومت کې هغه دوهم خبره ده اصلي خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورت لري او د خلکو د ضرورت رفع کول لپاره باید ملي تولید یا جی ډی پی د افغانستان زیات شي
مننه فیزي سب کور ودان تاسو سره بخته پمنیو کوچه دریخ پرونه کې مر سره یاست د موخلي سنګز سب تاسو ته برا شو مستاسي په باور څه حل لارښته پوس محل کې پلان محل ته غوښتنې شي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له د سه واغ سره مخ یو یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره ځوان دي پاتې کېدل لپاره په ټول د تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي حتی ک د اوسنی شرایط ګورو کنه په تیر څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ځوان دي پاتې کیږي او کوشش کوي چې ځوان دي په باندې پاتې شي دا شکل باندې به د ما پیدا کوي په یو بدیل به پیدا کیږي خو نه اما د دایمي حل لپاره که چیرته موږ ګورو د اوسنۍ حالت غیر قابل پیش بینی سره د دې وزنۍ حل لار اداره چې افغانستان د سه حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط د مملکتونو سره روابط د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کړي د خلکو په خواخه باندې وي د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي هغه مشکل چې خلک نه غواړي د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره یا زرګری جګړه ده یا هر څه ده په دې کې نه خلک پکې دخیل دي نه ولس په کویږي چې دا څه خاطر ده او تاوان یې ګالي نو د دې لپاره چې له دې غیر تشبینی حالات نه راووزي او یو سم مسیر ته د نورماله مسیر ته د مملکتونو ترمنځ وسیږي هغه خو تولر سي لازم او ضروری ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي تصمیم وکړي د ولس راټول سي او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي سي او د یو حکومت په تولر سي چې د دې امکان برابر کړي زه دې خبره سره موافق نه يم په چې اول به د هواد دنه تولید برخه فکر کو بیا حکومت دوه خبره حکومت اوله خبره ده ترڅو چې حکومت نو سيږي نه سرمایه گزار زړه کولای شي تراسي په ډاډه سره باندې سرمایه غریو کی سرمایه په خطر کې ده څو وخت د کوم مولات د طبیعت ورته خرابېږي او د سرمایه ټول په یو ورځ کې لمن دوري لکه څنګه چې د اوس په یو هفته کې هیڅوک ته خبر نه دي چې مشکل څه شی ده او په خاطر باندې لاړ نه هزاره کنټینرونه بند شول. دا حالت چې دا هیڅ څه قابل قبول نه ده. دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایګزاري نه کوي. هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد دی وکړي. دې حالت نه راوتل د ولس کار ده. ولس به تر راټول شي، فکر وکړي او یو حالت ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي او دی ولس زور دی خدای زور ده. کله چې دوی وګوري دوی په حرکت کې شي یا کولی شي چې افغانستان یو سم مسیج ته برابر کی او له دې اوسني حالات نه راوځي. افغانان ام سرمایه لري، ام منابع لري او ام د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي. کولی شي چې وی کوي با عزت ژوند او صرف د دوی په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي.
ډیر زیاته مننه کورادان ستانک زسب له تاسو چې راغله پروګرام کې ورسره ګډون وکړو. او ریدون کورزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبري ورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګرو ته د وختو تاونونو په اړه باندې موږ سره خبري کړې دي او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړی دی.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل د یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل دی. اوس که تاسو وګورئ لته ورو درو میاشتونو د لار بند ده. د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګیدل دي. او بیا لاغه نه باوجود د اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده چې ډیر سوالونه را پیدا کړی دي چې آیا لدی بنبست یا خدای نه خواسته که دغه جنگ پیښیږي د مګه د تجارت کچه به بیا کومې خواته دي. اوس که تاسو وګورئ مګه په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نه چې هغه نړیوالې دي د هغو مالونه افغانستان ته د ایران له لارې نه سو راوړلی. په ایران بندیزونه دي. هغه چابهار استثناء د ترې شپږو میاشتو لپاره بیا چابهار ته د کښتو تګ راتګ د خپل یو مشکل ځا موضوع ده. وسره په څنګه کې له پاکستان سره د مګه د لارو تړل یا د مګه د ترانزیټي مالونو نه راوړل دا 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 یو ډیر غټه بحراني موضوع ده. ځکه که تاسو وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او په هغو باندې تحریمونه لګیږي د ایران لارې مالونه نه سوراتلی هغه پاکستان لارې راتلل چې په هغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، وسره په څنګ کې ساختماني مواد دي، بعضې کالي دي. نو دا اغل ته بند پاتې دي. بیا په آینده کې آیا د دې سرنوشت اوس که چیرې په ایران باندې موږ دا مسیر په چابهار اړو بیا چابهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لاره اړو؟ موږ باید هر څه ته آمادګي ونیسو. علاجوار لاره ده د ترکمنستان د لارې د غسی ترکیې هغه ته هم باید موږ آمادګي ونیسو. کچیرې په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لاره فعال کړو. علاجوار لاره د غسی هغه ته په کتو وس په نړیواله سطح باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد، صنعتي مواد، کالی، هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دېنه چې بیا بل آپشن ته ځو ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لاره د چین لاره غوره کړو. د چین نه د چین له لارې نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالېدو لپاره هر ساجل باید حکومت، سکتور، تجاران، ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لاره څنګه له چین سره وصله کړو. د وصلېدو دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت، دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپله شخصا په دې لاره کې فعالیت کوم. له کومې ورځې نه چې اوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی یارې خو کله چې له پاکستان سره لارې بندې سولې موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لاره کې خپل فعالیت جدي کړو او ډیر کار پیو کړو. بعد له هغې اوس په دې لګیا یو چې څنګه دغه لاره د ریل لارې منظم کړو، څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامداره توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالات وکړو. په دې انتقالاتو کې د حکومت خالي وظیفه دا نه ده چې ټیکس او محصول دې واخلي، د دې لارې اقتصادي فعالیدل دا د دولت وظیفه ده. هغه کوم خنډونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لاره باندې د موږ تجارانو